السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوه دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې وتا ست د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تبصره او شننه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه وو
پاکستان کې ټرافیکي پیښه کې 21 کسان وژل شوي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې د وژل شو کسانو شمېر 3000 ته نږدې شوی. او جو بایدن امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویلي د حزب اختلاف سره په شریکه د امریکا د مفاداتو لپاره کار کول غواړي. د خبرونو تفصیل د کوهستان په شیتیال سیمه کې په ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوی دي. د پاکستان دولتي رادیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم هایوې باندې د یو مسافرونکو بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجې مخې ته راغلی ده. د دی امیر مرستیال کمشنر د 21 کسانو وژل کېدل تایید کړی دي. ځینې پاکستانی رسنۍ د مرګ ژوبلې متفاوت شمیره ښایي. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پټرول ذخیره کوي. نوموړی وویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پټرول او ډیزلو د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. نوموړی دا هم وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره روانې اوسنۍ خبرې د پټرولو د بیو د لوړېدو سره هستړه ونه لري. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. د آل پاکستان ټینکر اسوسیشن یو مشر خانزاده مسید وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې دا بحران مخې ته راغلی دی.
دا INF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل به 30-32 روپے ریټ بڑھاوی کی یا به ورسره داسې پټرول بڑھاوی کی. نو دا پمپونو والا هغه مال چې کم دا سٹاک کا هغه دا کوشش کوي چې آیا مونږ ته په دې مال چې کم سٹاک دی چې په دې کې بچت وشي او دا مال کې مونږ ګټه وکړو.
خو بل پلو د پمپونو مالکان بیا وایي هغوی ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغوی ضرورت دی، نو ځکه دا صورتحال پیدا شوی. د ترکیې او سوریې په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شوو کسانو د ویستو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 6 د 0.3 زلزلې په دواړو هیوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبله او تباهي رامنځته کړې ده او له 1300 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ له ګڼو هیوادونو مرستندویه ټیمونه ترکیې ته روان دي، د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په 10 ولایتونو کې د 3 میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. اردوغان ویلي دا نه یوازې د ترکیې بلکې د سیمې او نړۍ په تاریخ کې له لویو او ویجاړونکو زلزلو څخه یوه ده. نوموړي د 2 ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې وویل د ملک د اقتصاد د بهتری او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. هغه د خپل مخالف ګوند ریپبلیکنز نه وغوښتل چې د ملت د وحدت د اقتصاد د ښه کولو او د سیاسي بلتون د ختمولو لپاره د ورسره ملګرتیا وکړي. بایدن د کورونا وبا او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې یادونه هم په خپله وینا کې وکړه او د دغو مسایلو له وجې د پیدا شوو مشکلاتو په پس منظر کې وویل چې د نورې نړۍ پرتله امریکا په ټکی له دغو بحرانونو نه وتلې ده. د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې د هغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال ترلاسه کړې دي. د بایدن د ولسمشرۍ د دورې د دویمه کلنۍ وینا وه چې ملت ته وکړه. د امریکا د اساسي قانون له مخې د هیواد ولسمشر مکلف وي چې د ملکي حالاتو په اړه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د ریپبلیکن ګوند لغاړي سارا سینډرز هیک بی په وینا کې د جو بایدن په انتظامی سختینه وکی وکړي. نو موړی ویل د لویو ننګونو پر وړاندې غلی نشي پاتې کېدی. هغې وویل امریکا ځوان نسل ته ضرورت لري. پر بایدن یې تور پورې کړ چې د چین او نورو هیوادونو پر وړاندې سمه دفاع نه ده کړې. د خبرنو پای
خبرونه هم د نجیب امیر نه واورېدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په په روانه خبرونه کې به د پاکستان وزیر اعظم د پوس او عدلی حیثیت ته د زیان رسوونکو لپاره د 500 کلونو قید سزا د اورولو قانوني مسوده یوې کمیټې ته سپارلې ده، خو ځینې سیاستوالان پر دې قانوني مسوده تنقید کوي.
نو زمونږ په خلاف اسم اوس هم دا نور قانونونه هم استعمالیږي، او که دا قانون راشي نو دا به ډېر سپیسیفیک په دې حواله سره چې کوم هم پښتونخوا وطن کوم مدني فعالان دي د هغې په ضد به یې دوی ډېر په اسانه کاروي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتې دې وروستو ځینې څېړونکي وایي چې له دې سره د عام اولس غږ تر اړونده ادارو نه رسیږي.
هر څه په ټپه ولاړ دي، څوک نه پوهېږي چا ته کار ووایو، څوک په کار کې دغه چې کوم سیول سروس دي په پاکستان کې، خو نظام دغه سیول سروس چلی، خو دې نه مخکې دا وه چې کم از کم په دې باندې یو چک وو.
او د پښتنو په یخو سیمو کې د وچې غوښې د خوړو لاندې په اړه هم رپورټ لرو.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت او دا پسونه کوم دي دا مر دوه کال ساتو په غنومه ساتو دا مر مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پوز او عدلی حیثیت ته زیان رسوونکو کسانو ته د 500 کلونو د قید سزا اورولو قانوني مسوده د بیا کتلو لپاره یوې کمیټې ته سپارلې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دې کمیټې کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر، د قانون وزیر او په اتحادي حکومت کې شامل ځینې نور مهم کسان هم شامل دي. بل پلو د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالانو د جرمونو په دې قانون کې د ممکنه بدلون مخالفت کړی دی. دغه دریځ دی چې که پارلیمان دا بدلونونه منصور کړل نو له دې سره به د مدني او بشري حقوقو فعالانو لپاره ستونزې زیاتې شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د پوز او عدلی شهرت ته د زیان رسوونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا د مقرر کولو قانوني مسوده ته د بیا کتنې لپاره د وفاقي کابینې په غړو مشتمله یو کمیټې جوړه شوې ده. د وزیر اعظم هاوس د دفتر لخوا د فبرورۍ په 8 نیټه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې 13 ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د داخله چارو د وزارت لخوا د کریمینل لاز امندمنت بل 2023 په نوم یو قانوني مسوده وړاندې کړل شو. په دغه قانوني مسوده کې داسې بدلونونه تجویز شوی دي چې پکې د هغه وګړو لپاره د 15 کلونو د بند سزا تجویز شوی ده د کومو د نیوکو په وجه چې د ریاستي ادارو پوز او عدلی شهرت ته زیان رسی. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه د جرمونو په قانون کې د بدلون دغه مسوده ته د بیا کتنې لپاره د کابینې په غړو مشتمله یو کمیټې جوړه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله، د قانون وزیر اعظم نذیر تارر او په اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو استازي شامل دي. د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالو د جرمونو په قانون کې په دې نویو ممکنه بدلونونو نیوکه کړې دي او دوی وایي که د پارلمان نه دا بدلونونه منظور شو نو دې سره به د بشري حقوقو د فعالانو لپاره ستونزې نورې هم زیات شي او د بیان په ازادۍ به بندیزونه نور هم زیات شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي میرکلام وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
نو زمونږ په خلاف خو اسم اوس هم دا نور قانونونه هم استعمالیږي، او که دا قانون راشي نو دا به ډېر سپیسیفیک په دې حواله سره چې کوم هم د پښتونخوا وطن کوم مدني فعالان دي د هغې په ضد به یې دوی ډېر په اسانه کاروي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي صفي الله ګل وایي په ټولنیزو رسنیو په ادارو د سختو نیوکو له وجې ادارې هڅه کوي چې له پارلمانه داسې قانونسازي منظوره کړي چې په ادارو د نیوکو لړۍ ودرولی شي.
یو پی ټی وی به نو هغه د سټریټ ټی وی نو هغه باندې کنټرول یو بل شانته، خو اوس چونکې سوشل میډیا راغی نو دغه وجم مین د ښکاري چې د د پی ٹی ایم اور بیا اس حکومت دغه دی پی ٹی آئی نو په کوم شان ته بیانونه ورکول نو ا پولیټیکل ها اور سوشل د دوړه کوم شایونه دی دغه مخنیوي د پاراګن دغه قانون ته د ضرورت محسوس کړی دی.
خبریال او شینن کې محمود جان بابر وایي چې د کلنه د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوالو لخوا په ادارو نیوکی پیل شوې دي نو ادارې د خپل شهرت په اړه زیات خطر محسوسوي.
تر سو پوری چې د پی ټی ایم او د دې تنظیمونو خبره ونه هغه د لپاره زما په خیال باندې هغه دومره غټه مسله نه و. دا غټه مسله اله شو چې کله په کامی ټلویزیون چینلو باندې او پر ایډوانو باندې او په اخبارونو کې د تحریک انصاف سمشرانو د نیخ پنیغه د خبرې او کې په دې کټول کې لوی مثال چې کوم دی هغه کته وګورینو هغه د اعظم سواتی او شهباز گل د هغه دوړه چې ته وګورینو د هغه چې په کومه طریقه باندې خبرې او کې او بیا هغه گرفتاریان او شو او بیا سه او شو نو هغه نه صفه پته ولګي د چې دا قانون الته په وې نو دې تبا کې دې شي چې د سزا کې دوه کې یاد دې په خوله چوپ کولو کې دی غلی کولو کې کې دی چې ار قانون زیات موثر ثابت شوی زکه ز پخپل دا غنم چې د پاره دا ضرورت اوس دی وخت غنل کی کچا هم دا خبره په مستقبل کې کوله نو چې کم اس کم د خلاف سنه صدا سي قانون موجود دی چې د خلاف سره کاروي خو کې دی شي کنه نو په خیال باندې د دې کې سنو د دې قانون اهمیت زیات کړی دی
د ادارو شهرت ته د زیان رسونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا بدلون ته د بیا کتنې پاړه ډان وپانی په خپل راپور کې لیکلي دي چې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د کابینې زیاتو غړو د دغه بدلون مخالفت کړی دی چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند د کابینې غړو نوید قمر شیر رحمان او هینا ربانیکر ډیر پکلکه د دې مخالفت کړی دی او د مسلم لیگ نون لخوا خواجه سعد رفیق د دې مخالفت کړی دی د کابینې د غړو د تحفظات وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف د معاملې د کابینې کمیټې ته سپاره دي چې د جرمونو په قانون کې په ارادي توګه په ریاستی ادارو پسې د ملنډو کولو یا د ادارو د سپکولو د مخي نیولو په هدف د 15 کلونو د بند د سزا مقررولو نقطې ته دی بیا کتنه وکړي او د کابینې را روانه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړي. ولام غوس مشاهد ریډیو پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په پاکستان کې یو واری بیا د پټرولو او ډیزلو بحران مخې ته راغلی دی. د ریپورټونو له مخې د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. پاکستان ته د تیلو واردونکي کمپنۍ وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې د بحران مخې ته راغلی دی. خو د پمپونو مالکان بیا وایي هغوی ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغې ضرورت نه که دا صورتحال پیدا شوه دی. د حکومت دریس بیاداری چې په ملک کې د غی په وینا د تیلو اس بحران نشته او د ذخیره کوونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان پر ریپورت کې اورو.
د فروری په ومه د پنجاب په فیصل آباد، گوجراوالا، خوشاب، گوجرخان، منډی بهودین او نورو خارونو کې زیاتره پټرول پمپونه د پټرول او ډیزل د نشوالي لقبله تړلی وو او بیا ځنې سیمو کې چې پټرول پمپونه پرانستي وو هلته د پټرول او ډیزل یو لیټر د 500 تر 300 روپو زیات نرخو او هر چاته یوازې د 500 روپو پټرول ډیزل ملاویدل چې خلک ورته په قطارونو کې ولاړو. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر بنو او ځنې نورو برخو کې هم د پټرولو ډیزلو بحران مخې ته راغلی. د آل پاکستان آئل ټینکر اتحادی او مشر خانزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د نورو قرضو روپو لپاره د نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره خبرې روانې دي. په عین وخت کې چې داسې اوازې دي چې تیل به نور هم ګران شي. د تیلو پمپونو مالکانو د خپلې ګټې لپاره پټرول ډیزل ذخیره کړی دي ځکه په هیواد کې بحران پیل شوی دی.
د INF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل به 30 35 روپے ریٹ بڑھاوی کی یا بور سره داسې پېټرول بڑھاوی کی نو دا پمپونو والا هغه مال چې کم دا سٹاک کا هغه دا کوشش کوي چې آیا مونږ ته په دې مال چې کم سٹاک ته چې پدې کې بچت وشي او دا مال کې مونږ ګټه وکړو دا پاکستان عوام چې کم دا کا په پریشانی کې دی کا په تکلیف کې دی کا په غم کې دی هغه خلکو سره دا غم نشته
بلخوا د پېټرول ډیزل او پمپونو چلوونکي وای چې د بیلابیلو کمپینو څخه ورته ټاکلی شوی کوټه کمه کړې ده ځکه د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې تیل نه ملويږي د خیبر پختونخوا د پېټرول ډیزل او پمپونو اتحادی یو غړی محمد قاسم باچا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې د پېټرول ډیزل او ټاکلی شوی کوټه سمدستي بحال کړي
ګرانې دوه چانس نه نو پدی وجم کمپنیان رکاوي لکه هغه تیر هفته یو نیمه کې ډېر زیات سختیونه او پرایسز سیوا کې دوه نیمه کې کرنٹلی زمون کمپنی تا 50 روپے فی لیٹر لاس دے نیسلور وے شو چې زمون کمپنی والا یو لیٹر تیلم چالن اور کی خپل پمپونو لم نہ اور کی نا غټ پمپونو چا سره کوډ اندای سر ڈیلی دغی کوټی چې بای دی 5000 لیٹر 10000 لیٹر ڈیلی وڑی شي نو آوا کوټی ایم کم کڑی نه چا کوټا کم مشین بیا دا واړه پمپونی دی د غټو نه اخلي نو بیا خامخه اغي تم نه ملاوی ځکه غټ پمپ الوی چې اول زما پمپ چدی بیا دا دی نو پدی وجہ بس غټ پمپونو سره لگ لگ رواني پای باندې رشتي
د پاکستان سٹیٹ آئل پی ایس او ویان محمد فواد مشال ریڈیو تویلی چې په هیواد کې ځنی شخصي کمپنو خپل کوټه کم کړی دا نو اثر یې د پی ایس او په پمپونو راغلی دی د پی ایس او لخوا په ټول هیواد کې د تیل ویش په برابر کچا روان دی دی وایي چې زوایم سمره چې د پی ایس او پمپونه دی ټول بشپړ توګه خلاص دي ستونزه دا ده چې نورو کمپنو چې خپل کوټه کم کړی دا نو اثر په پی ایس او راغلی دی تاسو کتلی شئ چې د پی ایس او ټول پمپونه خلاص دي په هغې د خلکو رشته ځکه چې نور پمپونه خلاص نه دي باید چې حکومت پرې نوټس واخلي په داسې حال کې چې پاکستان د قرض روپو لپاره د نهم پروګرام په اړه د ایم ایف سره خبرې روانې دي د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان نورو قرض روپو لپاره سخت اړتیا لري او د ایم ایف نه د دغه پروګرام د بحالۍ لپاره په هیواد کې بجلی ګیس سره د پېټرول ډیزلو نرخونه هم لوړېدی شي پداسې حال کې چې حکومت د جنوري په 19مه په هیواد کې د پېټرولو په یو لیټر کې 15 روپۍ زیاتې کړې او یو لیټر نږدې 250 روپو ته رسیدلې دي او بیا د ډیزل یو لیټر هم 15 روپۍ زیات کړې وو چې وس یو لیټر په 233 روپۍ دي بلخوا د تیلو شرکتونو مشاورتي کونسل د مرستې لپاره د پېټرولیم وزارت او د اوګرا چیرمن ته هم خط لیکلې دي په لیک کې ویل شوې دي چې د ډالر د لوړېدو له امله د تیلو کمپنو ته په یو لیټر تر 45 روپۍ تاوان شوې دي حکومت تی سمدستی زمنګ تاوان پوره کړی او د ډالر خنرخ د لوړېدو له کبله شوې تاوان دی په اولس واچوي او د جنوري په میاشت کې شوې تاوان باید د ډالر په وسنی نرخ کې کمپنو ته ورکړي شي بلخوا د پاکستان د پېټرولیم مملکت وزیر مصدق ملک د فروری په ومه په اسلام آباد کې ویلي په هیواد کې د پېټرول او ډیزل د شلو نه تر 45 لپاره موجود دي ځنی پمپونه د تیل د ذخیره کولو هڅه کوي چا چې د پېټرولیم مصنوعات ذخیره کړي نو په ضد به حکومت سخت قانونه واخلي نوموړي زیاته کړې چې د فروری لپنلسمې مخکې د پېټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو هیڅ امکان نشته مصدق ملک دا هم ویلي چې د ایم ایف سره رواني وسنۍ خبرې د پېټرولو د نرخونو سره هیڅ تړاو نه لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
پرن په پېښور های کورټ کې په خبر پښتونخوا کې په خپل وخت د ټول ټاکنو نو کې دوه په کیس الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت ته د حاضرېدو امر وشو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل معصم بټ په وینا کې حکومت په مقررو ځکه ټول ټاکنې ونه کړې نو په غیبه آرټیکل شپږم لګول کیږي بلخو د سپریم کورټ وکیل او د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیې په خاني غړي فضل شاه مومن بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې کل شپږم د لاګیو کې دوه لپاره حالات برابر نه دي په دې اړه تفصیل عظمت علي شارا کوي
په خیبر پختونخوا کې په خپل وخت د ټاکنو نکیدو په کیس کې پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت نمائندګانو ته په عدالت کې د پیش کېدو امر کړی دی. د کیس اوریدنه جسټس ابراهیم اشتیاق او جسټس عتیق شاه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په صوبه کې په نوي ورځو کې د ټول ټاکنو کول لپاره د جنوري په 1 پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و. د پاکستان تحریک انصاف وکیل معظم بټ مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر آئینی ذمہواری ده چې د اسمبلی د ختمېدو نه پس به په نوي ورځو کې الیکشن کوي.
موږ عدالت ته د الیکشن کمیشن آف پاکستان هغه خط وړاندې کړل چې هغې کې الیکشن کمیشن هغې ته ویلي وو چې ته 15 نه واخلې 17 اپریل پورې ته دا ډیټ چې دی الیکشن لپاره ورکا. هغې نه پس بیا هم گورنر صاحب چې دی خپل ذمہواری پوره نه کړه او بیا الیکشن کمیشن ته وویلې چې ته داسې وکړه ادارو نه هم پوښتنه وکړه. نو موږ عدالت ویلی چې 218 آرټیکل چې دی دا هغې لاندې چې دی دا خو الیکشن کمیشن آسم کوي. دا لا اینڈ آرڈر مینٹین کول دا هر څه کول دا خو د هغوی ذمہ واری ده. هغوی خپل اسیسمنٹ نه پس دا ڈیٹ چې دی ټاکلی و. نو گورنر صاحب د هغې دا ذمہ واری وه چې هغه الیکشن ڈیٹ ورکړی وي. دا ڈیویشن کوي لګیا دی دا د کانسٹیٹیوشنل هغه د خلاف یو اقدام دی او دا دې رد کړی شي او دا ہدایت دې ورکړی شي چې دا الیکشن شي په وخت باندې.
دا کیس په اړه مو د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل عامر جاوید سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو هغوی د خبرو کولو نه انکار وکړو. خو د کیس د اوریدنې په وخت نوموړي عدالت ته وویل چې عدالت د گورنر خلاف امر نشي جاری کولی او د اسمبلی ته ختمېدو وروسته 6 ورځو کې به گورنر او الیکشن کمیشن په خپل منځ کې د سلا مشورې نه پس د ټول ټاکنو تاریخ ورکوي کومه موده چې لا نه ده پوره. عامر جاوید عدالت ته دا هم ویلي وو چې حکومت او گورنر د ټول ټاکنو ځنډولو یا نه کولو په حق کې نه دی. د پیښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی غړي او د سپریم کورټ وکیل فضل شاه مشال ریډیو ته وویل که حکومت په نوي ورځو کې ټول ټاکنې ونه کړي نو په هغوی به آرټیکل 6 لاګو کیږي. خو د آرټیکل 6 لاګو کېدو لپاره حالات برابر نه دي.
سو پورې چې د پاکستان تحریک انصاف دا موقف دی چې که فرض کا حکومت په مقرر شوي نو ورځو کې الیکشن نه کوي نو حکومت خلاف به آرټیکل 6 لاګو کیږي. نو دا خبره زما په خیال باندې ټیک نه ده ځکه چې آرټیکل 6 کم د آئین دی. پای کې دا و چې یاره څوک آئین پرس کا سسپینڈ کی ایبروګیټ کی او هغه آئین یو طرف ته کی او بل سره کاروي شروع کی بل خو لاړ شي نو په دغه حالاتو کې بیا آئین چې دی هغه آرټیکل 6 لاګو کیږي. خو په دې حالاتو کې خو یو آئینی تقاضا ده او حکومت دا و چې رمنګ الیکشن کو په نن دې کې خو هغه د موقف اختلاف دی او په دې حالاتو کې دا چونکه های ټریزن دی ته وایي سنگین غداری په آرټیکل 6 کې ده. نو دې کې د غداری څخه خبره خدا سي نه ښکاري ځکه چې آئین په خپل ځای باندې لګیا دی پاره باندې عمل درآمد کیږي.
پیښور های کورټ په نوي ورځو کې دننه د زمینی ټاکنو د کیس اورونه تر 13 فروری پورې وځنډوله. بلخوا الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خالی کړی شوی حلقو باندې د ټول ټاکنو شیډول جاری کړي چې تر مخه د فروری د 6 نه د امیدوارانو کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ماتېدو بیا د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت معطله کېدو وروسته د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې له دې سره د عام ولس غږ تر اړونده ادارو نه رسیږي او د ولس ستونزې لا نورې زیاتېږي. دغسې د اسمبلی پخواني غړي بیا وایي چې مخکې به یې په اسمبلی کې د ولس په مسلو بحث کول شو او د ستونزې به یې تر ډېره هوارې کړې خو اوس تر نگران وزیرانو پورې د ولس رسایي ګرانه شوې ده. بلخوا نگران وزیران بیا وایي چې دوی د قانون له مخې ولسي خدمات او حکومتي چارې پر مخ وړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي چارو پوهان او د صوبایي اسمبلی ځینې پخواني استازي وایي چې لومړی د اسمبلی ماتېدو سره د پرمختیا کارونو او ولسي خدماتو ته زیان ورسېد او اوس د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت معطله کېدو سره به د ولس ستونزې نورې هم زیاتې شي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پختونخوا کې معاشي او امنیتي حالات له وړاندې نه ډېر خراب وو او اوس د صوبایي اسمبلی ماتېدو وروسته زیاتره مسالې پر وخت نه هواریږي. نو دا سخکاری چې له دې سره به خیبر پختونخوا د پرمختیا او ولسی خدماتو په برخه کې نور هم رستو پاتې شي.
کم دے کے جمہوری نظامی اور جمہوری سوچ تیت چھ دے خلق چھ دے اسے دل غواری معاشرہ ترتیب کو لغواری دا غیر پانا دا دیر لازمی دا چھ اوامین و مندگی پا ہر ادارہ کی دا خلق و آواز چھ دے آغا حل ترسی دا غیر مطابق پالیسی جوڑی گی اور پالیسی تیت چھ دے بیا قانون سازی کی گی اور دا ملک نظام موزا کی گی چھر تا چھ دا نہیں حل تک نہ ہو نظام چرے آغا دوام او قیام لے رلیشی او نہ چرے دا خلق چرے پا حکومت او دا ریاست پا ادارو بانے چرے اعتمادی او ہم پاکستان دے پا دا نظام مشکل چرے چرے نظام چلی گی نہ دا غی بنیادی پوچھا ہم دارا چرے دا خلق پا نوم بانے طول کارونا روان دے خدا خلق و آواز او دا خلق و نمائندگی پا موثر طریقے بانے پا یوز حکم نشتا دے
دا خیبر پختونخوا پخانی وزیرالا محمود خان دا جنوری پولسما گورنر تا د اسمبلی ړنګولو سپارښتن لیک استولی و چې هغه څه وخت وروسته لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا د پخانی حکومت بیان محمد علی سیف د جنوري په ولسمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو مخاد په وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د ټول ټاکنو لپاره فشار راوستل دي. خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې انتخابات به د 2023 کال په مني کې پټاکلي وخت کیږي. بلخو انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت هم تر انتخاباتو پورې معطل کړی دی او وایي چې دا کار یې په ټاکنو کې د شفافیت لپاره کړی دی. خو د کمیشن پر دې اقدام هم بلدیاتي نمائندګانو د بیلابیلو سیمو مشرانو تنقید کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به ولسی خدمات د ځنډ ښکار شي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا په نگران کابینه کې زیاتره غړي داسې دي چې ولس یې نه پیژني او نه هم ورته د غي رسایي اسانه ده.
هر څه پټه په ولاړ دي، څوک نه پوهېږي چا تره کار ووایو څوک په کار کې. دغه چې کوم سیول سروینټس دي پاکستان کې، خو نظام دغه سیول سروینټ چلی، خو دې نه مخکې دا وه چې کم از کم په دې باندې یو چک وو د کوم نمایندګانو. چې کوم د پولیس لین واقع شو نو په دې کې هم محسوس شوه چې صوبایي حکومت بیخي اگزیسټ کو نه. دا خو بیا ښه وه چې یو څو افسران راغونډ شو، هغوی هنګامي میټینګ وکړو، هغوی بیا چې دی نو مشینان نه وغوښتل غټو، او زیات خلک چې کوم دی نو د جومات د کوم بلډنګ راغوزا شو نو هغوی دونه زخمیان نه وو. خو چونکې حکومت نه د کوم سره وسایل نو چې پټې باندې غزمن نو خل شوی نو هغه دونه بلیډینګ وشو چې هغه دور د پاتو چې دغه نه مړ شو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخانی حکومت د اسمبلی ماتولو لړکی لدی قبل هم نیوکی کیږي چې په صبح کې امنیتی حالات یو بار بیا خراب شوی دي. لن محالی حکومت د اسمبلی د غیر موجودګۍ له کبله قوانین او داراس پالیسي نشي جوړولې او محدود واک لري چې د شننکو په خبره د ارسبا د امنیت په برخه کې هم چیلنجونه لاسي یاد کړی. له شمالي وزیرستان نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخانی غړی میر کلام وزیر د فروری په ومه مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تحلیلي دونه پس دوی د اولس خغ او د غیستون سي په سمتوګه اړوند ادارو ته نشي رسولې.
ټیکټا غرنګ 100% کارونه باندې کېدل، خو زما په خیال کې مخکې چې اسمبلی وا تقریبا 50% کارونه څه خو به دا واړه واړه کارونه چې کوم هم د خال کې مطلب زما ٹرانسفر دا اس زما سیلری بند دا زما پلانا شای شوی دا مونگ با بالکل ایز دی چا تاو ویل چا غٹا نا غٹا ایشو برا لام نو زمان سارا یو فورم موجود و دی علاقی خلق با مطمئن شو الباسا مونگ با پی اسمبلی که پاگی بانده خبر او کڑا یو ایکشن یو کسا با هم دا کم حد پوری پی کدا ایشو و بشو که نبا پی وشو هم کم از کم ولس با مطمئن و چه زمان غاق ورسی دا وقدارانو تام.
دا چې د خیبر پختونخوا موجوده نگران کابینه د اسمبلی د غړو په غیر موجودګۍ کې د ولس له مسئلو څومره خبريږي او خپل خدمات څنګه ترسره کوي، په دې اړه د نگران کابینې غړي عدنان جلیل مشال ویډیو ته ویل چې د حکومت ولسی ادارې خپل کار پر مخ وړي، خو دا خبره هم رښتیا ده چې نگران وزیران د قانون له مخې د ولس د برتیانو او په نوکریو کې د ترقیانو په سر مسئلې نشي هوارولی.
موجودہ کابینہ دا برابری پا بنیاد جوڑا شوی دا او ہر شعبی او سیمی تا پکی نمائندگی ورکل شوی. کله هم چې یو نگران حکومت جوړ شي او د انتخاباتي کمیشن لخوا پرې ځینې محدودیتونه لګول شوي وي، لکه برتیانی او په نوکریو کې د ترقیانو خبره شوه. بل دا چې موږ د لږې مودې لپاره راغلي یو چې حکومتي چارې ولسی خدمات پر مخ یوسو.
د پاکستان د آئین له مخې کله چې د یوې صوبی اسمبلی ماته شي نو گورنر به په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه ټاکي، خو د خیبر پختونخوا گورنر تر اوسه د دې انتخاباتو حتمی نیټه نه ده اعلان کړې. او ویلی دی چې نوی انتخابات د صوبې له امنیت او معاشي حالاتو سره تړلی دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
د کوهستان په شیتیال سیمه کې په یو ترافیکی حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم های وی باندې د یو مسافر وړونکو بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجې مخې ته راغلی ده. د پاکستان وفاقي کابینې د پوز او عدلي خلاف پروپاګند کوونکو ته د 15 کلنې سزا تجویز شوی بل د سارلو په مخه 15 کسیزې کمیټې ته سپارل دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره د فبروري په 10 په خبره شوی او خبر پڼه کې ویل شوی د فوجداري د قانون ترمیمي بل د سمې پلټنې لپاره کمیټې ته سپارل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د کمیټې به د مسودې په غور سارنه کوي او بیا به خپل راپور د کابینې راتلونکي اجلاس ته وړاندې کوي. د پاکستان د پېټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پېټرول ذخیره کوي. نوموړي ویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پېټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پېټرول او ډیزل د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شو کسانو د وستلو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 16 د 1.3 درجه زلزلې په دوړو هوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبل او تباہی رامنځته کړی ده او له 1300 زیات کسان پکې وژل شوی دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویل د ملک د اقتصاد د بهتری او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. د ریپبلیکنز ګوند لغاړي سارا سینډرز هکبی په وینا کې د جو بایدن په انتظامی نیوکې وکړي. نوموړي ویل د لویو ننګونو پر وړاندې دوی غلي نشي پاتې کېدای.
لند خبرونه هم د نجیبا مرناوارې د لوریدونکو ورزوس ته یو ریپورت طرف ته ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته کلنې وینا کړې ده. د امریکا د اساسي قانون لمخې باید د هیواد ولسمشر د ملکی حالاتو په اړه د کانګرس غړي غونډې ته وینا وکړي. د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې دغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال یې ترلاسه کړې دي. بایدن په 2024 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ودرېدو اراده لري او د سیاسي سیډونکو په وینا د تقریر ورته کافی فرصت په لاس ورکړی چې امریکایان په دې قانع کړي چې هغه د یوې بلې دورې لپاره د هغې مشریتا تیار دی. د جو بایدن د سګنې کلنې وینا معلومات د ډیوی ریډیو خبریال احمد فواد له مشال ریډیو سره شریک کړي دي.
د نن شپې وینا د صدر بایدن چې هغه پوره یو ساعت و او اوږده وینا یې وکړه، خو تر ټولو ډیره د امریکا په داخلي چارو خصوصا په اقتصادي مسایلو باندې راڅرخېدله. د پسر کې چې دا وینا شروع کېدله نو دا ډیر مهم ټکی دا و چې صدر جو بایدن د کوخه وکړ چې د اس بي اختلاف یا مخالف ګوند چې هغه ریپبلیکن دي د دوی سره د همکاري یو ماحول وڅرګند کی او دوی د ډیټا اړبسي شي په آینده پلانونو کې په آینده وختونو کې چې صدر ترامپ کوم قانون سازی کوشش کوي نو د ریپبلیکنانو همکاري ورسره وي. نو په دې برخه کې لومړی د ریپبلیکنانو د خوانه چې سپیکر ټاکل شوی دی د ایوان نمائندگان دغه تاتن ته مبارکي ویل د غفریدز یو دوستانه برخورد یا رویه وکړه او روسي بیا د ریپبلیکن یو بل مشر ته مبارکي ورکړه. مش مکانل ته چې تر ټولو ډیر د سینیټ کې د یو ایتالي مشر پاتې شوی دی او بیا یې د ریپبلیکنانو نو غوښتل و باندې هغه وکړ چې یو ویل د ریپبلیکنانو ملګرو کومو په تیر کانګرس کې په شریکه کار وکړی شو نو هیڅ داسې دلیل نشته چې موږ په دې نوی کانګرس کې هم په شریکه کار ونه شو کړی. بایدن په خپل وینا کې د افغانستان په نوم هیڅ نظر وانه شته، د پاکستان په اړه خبرې ونه کړې، د بل هیڅ د ختی د بل په اړه باندې خبرې ونه کړې. خارجي برخه کې یوازې یو لنډه برخه د وینا د خارجي پالیسیو په اړه چې په هغه کې هم لومړی اوکراین او دویم چین تر ټولو مهم وو چې په دغو دوو برخو کې وینا وکړه. د اوکراین په اړه باندې بیا هم د ولادیمیر پوتین هغه جګړه چې په اوکراین باندې شروع کړې ده هغه وغندله، هغه یو ظالمانه عمل وګڼه، او دای هم په کلک ویلي چې امریکا به بیا هم د اوکراین تر څنګ دریږي او دا به په یو لاس وي، امریکایان په یو خوله به ورسره دریږي تر هغه وخته پورې چې ضرورت وي. چین په اړه باندې هم خبرې وکړې او وویل چې امریکا اوس پیاوړې کېږي، پر لور در چې نورم پیاوړې کېږي، او د چین سره د مقابلې لپاره په کار ده چې باید ټول امریکایان یو لاس شي. مختص په د بهرني سیاست په برخه کې مهم ټکي شریک کړل. په داخلي مسایلو کې بایدن ډېر کوشش وکړ چې اول خپل لاسته راوړنې وښيي چې څومره جاب یا څومره دندې دوی جوړې کړي په تیرو دوو کلونو کې، څومره اقتصاد وده کړې ده، څومره په ښه خواته روان دی، ګراني مخ په کمېدو ده، دغه داوی وکړي. او دغه ټول مسایل چې او بل بنیادی اډانی یا انفراستراکچر د امریکا چې د یاغه په جوړېدو دی، او په دې کې په ریپابلیکانانو غږ وکړ چې هغه کار چې اوس موږ شروع کړی دی هغه باید ختم کړو، اخر کې ورسو، او په دې برخه کې د ریپابلیکانانو همکاري وغوښتله.
صحیح لامه سیب د خبرې څومره په سړه سینه د اپوزیشن لخوا د ریپابلیکنز لخوا واوریدل شولې، او عموما د دې د وینا نه پس بیا د غوی لغاړم یو کس راځي سی ویلی لمړنی خبرګونونه سپلاس کې لرو چې سی ویلی په خپل وینا کې د خډیر غختنې وکړلې چې په شریکه به کارو کو ریپابلیکنز ته ویلی لمړنی خبرګونونه د غوی سدي
نو ساکالي سارا ساندرز هکبي چې هغه د امریکا د ارکانسا ایالت یا د ارکانسا ریاست تازه ټاکل شوی گورنر ده، هغه ترګند شو د تلو په مخ کې تازه گورنر ټاکل شوی ده، او په خوا په وایټ هاوس کې هم د صدر ترامپ نږدې ملګری پات شوی و. نو هغه د ریپابلیکانانو د خوا د دریت سرګند په خپل ویناو کې اول خبره چې شروع کړه هغه د بایدن او د دان پرتل کول وو، چې په دې کې هغه د زوړ نسل او د ځوان نسل ترمنځ یو پرتل راوښتل، او وی ویل چې موږ باید نور ځوان نسل ته ضرورت لرو. او د غتر څنګه صدر بایدن په دې باندې هم تورن تر چې غني د چین په وړاندې یا د نورو ملکونو د خبرو په وړاندې یا د ترکو په وړاندې هغه څه چې باید دی باید دفاع وکړي د امریکا نه ودرېږي هغه څه نه دی درېدلی.
اوریدونکو تاسو د ډی وی ریډیو خبریال احمد فواد لامینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا حال اوریدو. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د سواد اغه سلور ځوانان چې ناقانونه توګه یورپ ته تلو د تللو هڅه کوله واپس خپل وطن ته ستانه شوې دي. دوی وایي چې د پنجاب یو ایجنټ تری یورپ ته د تګ لپاره لکونه روپۍ اغوا غستې، لا اغه رستو دوه میاشتې په لیبیا کې بیا بندي وو. د دوی د وینا لمخه په لیبیا کې یو ایجنټ په غواکارو یعنی سړی تختونکو خرڅ کړل. د سواد ځوانان وایي کورنیو یې اغواکارو ته د تاوان پیسې یا کلنګ ورکړ او لاغرستو خوشی شول. دی زیاتوي چې له دې سره یو ځایي تلونکي ډله کې یو تن الته وژل شوی هم دی. بلخوا بهر هیوادونو ته په قانوني توګه د خلکو استولو ایجنسیانې او پولیس وایي چې خلک دې په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته له تګه ځانونه وساتي، ځکه چې په لارو کې له مشکلاتو سره د مخ کېدو په حال کې ورسره د پاکستان حکومت هم هیڅ ډول مرسته نشي کولی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
داسې وهل ما په فلمونو کې نه دي لیدلي چې هغه په کوم نادر سوال کول، او دی جنټ به موږ رنګ وکړو د به موږ ته وی چې زبو په دوو غنټو کې راوباسم نن راوباسم سهار.
دا خبرې د سوات چارباغ شلکلن شهید علی خان سوات پریس کلب کې خبریالانو سره کوي. دی وایي چې د تیر کال په اگست په میاشت کې د پنجاب یو ایجنټ د سوات سلور داسې زلمی یورپ ته په 15 لک روپۍ اړولو لوس کړو. دوی نه تنان د پاکستان کراچۍ نه د سعودي عربستان په لار لیبیا ته بوتل شول، او ورته ویل شول چې اټلی ته مو بوزو، خو هلته اغواکارو ته حواله کړل. دغه ډلې کې شامل د کابل شلکلن حلیل الله وایي
لیبیا کې څنګه کوشو موږ ته ځان سره 800 ډالر ویسي، موږ ځان سره 800 ډالر وړو، هغه زموږ نو غوستو پاره زه کې بیا موږ کینولو وی چې وسپا 100 روپۍ راولې، موږ کوړه ټې په نو 200 روپۍ ویم نو اوس قرضدار وګ او 300 لګ روپۍ ولا راولې غلې. بیا د دینه بعد به موږ ته کله یو ورس خو کله بل ورس خو چې نن موسم خراب دی او سبب اوړي بل ورس به اوړي نن یو گیم نه سبا یو گیم نه په دې چل کې مونږ کینولې بیا یې مونږ اواګو په ما پیې خرڅ کوم بیا مونږ ما پیې دغه وال ټکول دوه میاشتې مونږ په جیل کې وخت کې دوه میاشتو نه بعد بیا مونږ پسې کورونه روپۍ راولېږلې او مونږ 21 لاکھ روپۍ
سو کسان وې تاسو
مونږ نه کسانو
یو یو کس په 21
هغې نه بعد مونږ راووتو بیا زمونږ هلته یو مرګری وو هغه مونږ له ټکټونه مې ګټونه وکړو 15-16 لاکھ روپۍ په هغې ولګېدې بیا راووتو
بیا
پاکستان ته راغلو په دغه ته راغلو ترکی د استنبول د استنبول نه پاکستان ته راغلو
یو بل شلکلن د کابل اوسیدونکو جبران وای چې دوه میاشتې ایجنټانو وهلو ټکولو وروسته دوی ایجنټانو ته 14 لاکھ روپۍ ورکړي نو هلې ورته پاکستان ته بیرته راتلو اجازت ورکو خو ایجنټانو ته یو ځل بیا د پاکستان پاسپورټ لپاره په هوایي ډګر $2500 واغستې
بیا کس راغی کوم مین کس چې وای ایجنټو هغه موږ ګټو ورخه جوړو وکاسې پټګي کې بند کړو درې وکاسې په سټ کې بند کړو یو یو په سټ کې ځان یې برابر سم نه ورمه موږ یې راوړو ترابلس تیر کړو ترابلس تیر وړو ولتي بس موږ یو دغه ایجنټ وو د دغه ګجرات وو موږ سره لکه هیلپ سرکو بس دغه سر ناسو ناسو هغه ټکټونه اوګه کړو 15 واڼه بولټو دغه ته ایرپورټ یې بوتلو چې ایرپورټ یې بوتلو بوټنګ پاس یار شیر الله کو بس هلته بیا بل کس ناسو ناسو هلته بل کس راغی او بوټنګ پاس یې رنګ لکه سری کړی نه موږ لکه ډالر راکئ سو بنې سو دغه رانه وختې ډالر رانه وختې موږ سره په ټایم کې روپۍ نه وي بس واپس دغه نه پنجابي هغه به واپس راوړو خپل جیتا بس هغه ول بیا موږ رون ته موږ بیا ټلیفون وکړو د بیا چا نور قرض ورکړو پټې خو موږ الرېډي خرڅ کړو په موږ به دا ما پیا نه موږ راووتو که نه بس بیا دې نور قرض هم نظر وکړو نور روپۍ راولېږلې
د چارباغ اوسیدونکو الیاس خان چې وراره یې بیرته پاکستان ته راوستو لپاره ټولې 30 لاکھ روپۍ ورکړي وایي چې د لوی تکلیف او کړاو وروسته وراره بیرته پاکستان ته راغلو
پیسې نه وې دا کسان وې نه
لکان به بیا موږ لمړ راکول هغه موږ لنډ راکول هغه موږ هم په ډېر دغه باندې او د ایجنټ زه موږ هم ډېر په مشکلاتو پیدا کړو ایجنټ موږ تخپل ځای نه خواله نو مهرباني وکړئ د سوات ټول خلکو ته موږ وایو چې د دې چل نه خلار شي ځکه دا ظالمانان خلک ته او د دوی ایس اصل وسوخ ایس هم نشته نو دا بار بار زموږ سره دا مسلې کېږي اوس خو زموږ لکان شکر دی رالو او باقي زموږ د پیسو مسله ده نو موږ د حکومت نه پرزور مطالبه کوو چې زموږ د دې پیسو د حل لوځي ځکه چې زموږ د خلکو غریبواله ده
د کابل سره تعلق لرونکي حبیب الرحمن چې یو زوی او بل وراره یې تلونکو کې شامل ول وایي چې دوه میاشتې د اغواکارو لخوا د دړکو او پیسو غوښتو کورنۍ ډېر په تکلیف کې تیر کړي
موږ ته خو تکلیف دونه میلاو شی دی کنه چې موږ نه خوب کړی دی پلار می جړلی دی خزه می جړلی دی خویندو می جړلی دی د کلی مشری غلاقه خلک چې واغو جړلی په جماعتونو کې ول دوا شي دا خاتمونه یو کړی دی چې کز منګ ته خو د ډوډۍ زمنګ نه وا خوب زمنګ نه یو منډه زمنګ د ماجرا وا یو منډه زمنګ د سواد وا چې ماجرا ته بلاړو هغه بل ته ټوپه کې راونی چې کور ته برابر سیدو دل کې په خلکو پلار ټولو جړل تاسو چلو گو دا کدي همړو پمړو لیکو همنګ ته خدای پاک را جمع دی کړو دا الله پلکاو په کروڑونو په اربون باندې شکر الحمدلله چې ډیره پیدا شو او رااله او زما دی خلکو ته هم دا میسج دی دغه دی د خپل عوام ته پښتنو ته ټولو ته داسې خلکو به په دغه باندې تاسو نه راځئ دا ټوله دوکه ده ټول پریب دی ټول دغه دی
د سوات په منګوره کې د 1.5 کال راهیسې ټریولینګ ایجنسۍ چلوونکی حبیب الله خان وایي چې هر کال هم داسې ایجنټان یو شمېر زلمي د یورپ لپاره ناقانونه بیایي پکې ډېر تنان مړه شوي هم دي زلمي د اړمې دغه هیوادونو ته ځي نه ځکه چې هلته ناقانونه تن ته روزګار نه ورکولی کېږي او که ځي هم قانوني لاره دې خپله کړي
ښه طریقه ده چې بیسې ته لاړ شي د هغو نه خپل ریکوایرمنټ غواړي چې ستاسو ریکوایرمنټ دی د هغې مطابق هغه ریکوایرمنټ پوره کړي هغو ته لاړ شي هغو هغه سر ډاکومنټس هلته جمع کړي نو یو خو دغه طریقه دویمه نن سبا کنسلټنسي والوتی دي هغو لکه څنګه چې د ایجنټ طبقه ده ټکټ مکټ کوي دي چې هغو دغه ټور اپریټر دا کار کوي که نه نو هغو ته دا ټولې طریقې معلومې دي که هغه امریکایي ته وي که هغه هر ملک ته وي که نه د هغو سره د هغو طریقه کار شي هغو ته وښایي چې یاره تاله دا د ډاکومنټس په کار دي یا پاسپورټ یا داسې نو هغه ولا ډاکومنټس پور کړي او بیا لاړ شي او هغه ام بي سي کې داخل کړي بیا د ام بي سي والا خوښي چې یاره دله دا ویزه ورکوي که نه ورکوي نو دته بیا کالو کې دی بس لاړ شي نو اصلي طریقه خو دغه وس نن ته بعد اس یو طبقه راوته چې هغه ته چې ته یو ملک ته بځي بل ملک ته بځي بل ملک ته ژوند غیر قانوني
په سواد کې د منګوري خار پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وای چې داسې کیسونه د وفاقي اداري اف اي اي اختیار لاندې وي زیاتره نه قانونه تلونکي خلق او په نه قانونه طریقه دوکشوي خلق ریپورت هم نشي کولای ځکه چې د قانون مطابق دواړه اړخ ته بیا قانوني کاروي کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
شکردرا د خیبر پختونخوا کوار ضلع داسې سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کیږي. خو د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمی شکایت کوي. دوی وایي په څلیرشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نور نه وي چې له بچې دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي. د شکردرې اوسیدونکي هم دا راز وایي چې په سیمه کې داسې کورونه هم شته چې پنځه کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې لګېدلې دي، خو لا هم ورته تارونه نه دي غصبل شوي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش په دې اړه په کواټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه کړې، بریالی شوی نه دی. البته له دې وړاندې چارواکو د دې ډول په پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې د بجلی کمی ده او لوډ شیډنګ یې مجبوري ده. نو په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځایي خلک وایي د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. څلور ویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نیز بدر چې د شکردرې اوسیدونکی دی، د فروری په شپږمه یې مشا ریډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی یې ټوله ټوله ورځ نه وي، خو د اړوند محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولېږي.
چدا موږ پاکستان کې مطلب چې سپیشل لیست کیو اور بل دار عجیب کې موسم دا 8000 روپے جمع کوم
دم رستی دا بجلی وی جی
استری چ بلګه بندي جی استری سرا موږ خپل مشران ته پیغام د چدا موږ مشران بوکلا زه تر جی کوار کې پته کې پولیس میکمه کې سرویس کو کوار کې بالکل 24 ঘন্টা کې چالو 5 ঘন্টা نوی شکرداري کې 1 ঘন্টা فکس د ټول مشران لیلار دي اوس بیگا چرار د نظر غلي.
د نری بندي محمد زرداد ویلي د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنش میرستون زو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبي لګیدلی، خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غختن ستړي شول، خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبي لګیدلې 15 کال پیلا چې د نن کومه منډه رو وای دي نون لیگ والا یا پی ټی آی پیپل پالټای والا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نزه دا وان چې پیلا موږ هغه کمبو کې کم سے کم ترونه هوا چوې هغه کمبي زنه کې سره شتانه ده چې کوم دی په هغه کې ترونه نه لګیدلې 5-6 سال شو چې موږ اوس انتظار کو.
شبیر رحمان شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي. دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسنتیاونه محروم دي. بجلی اوبه او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت یې د نشټ برابر دي، بل خو اگرنی او د خوراکي توکو کمښت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نہ بجلی شتہ نہ کم بشتہ نہ اوبشتہ نہ اسپتال شتہ نہ غڑی شتہ نہ دوڑ شتہ نہ چینی شتہ ارشه نشته.
شکردره د لچي تحصیل سیمه ده، کوم چې د تیل او ګیس تولید لپاره یديږي. زی خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد د عربونو روپو ګټه ورکوي، خو بیا هم د دې زی خلک د ګنش میرستون زو ښکار شوی. بلخوا د بجلی اړوند چارواکو په دې اړه سندي ویلي، ولی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالي یا د کموخت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچکړې غوښه خوري. دغه سي دود د پښتنو په یخو سیمو کې مشته چې ورته لاندې ویل کیږي. خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې ساتي چې هغه غټ شي او بیا یې حلال او اوچ کړي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم د پښین له داسې یو تن سره خبرې کړې دي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د ده د خبرو پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
پسا
سچ مر اول دوار حلال کو بیا دا بونو کی دا وڑی زن وشکو دا وڑی سم زن وشکول بس بیا ور بل کو پر ور باندې د کشیر دو بس پر ور باندې وال ویو پر ور باندې مر د کشیر شوی بس پر لمبا باندې سکم زی تیاری ژ سرکی ژ بس هغه بچاړه چا باندې قرار قرار وو بس د پخپل برابرۍ ژ تک سور اوړي سپاکیج د سیمشکله کاټ کو بیا مر مالګ پر اچو او انجه کی انجه پر اچو انجه او مالګ پر اچو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیم واچو د بشل 15 شورز کی بس وچیږي تیاریر.
عبدالخالق اڅکزی وای چې په خوا په واوري او ورشتونه ډیر کېدل لارې به بندې وي د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمی به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلار و د نیکه د وخته سه یو ثقافت دی موږ یې کوو او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو په غنم یې ساتو دا موږ مژو کو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمی په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا حلالوو چې حلال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو بس بیا پر مینې باندې اچوو بس بیا په ژمی باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو واورې کېدې بارانونه کېدو بازارو ته خلک نه څوکلی بس د خپل لاندې به وکړو بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمی باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو بازارو ته به لار نه کېده واورې به یې بارانونه به وو خو بهرحال موږ د اوس م گزاره کیږي واورې ماورې کله اوسې لارې بندې سي بس موږ دا ورته خورو کله کله میلمانه راسي بس به میلمانه ته یې ورپخو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمی میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه څه داسې وایي
د لاندې غوخه د دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې ته زنګ مل مستو بکو او دغه مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه پوخا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو چې څومره نیو جنریشن را رسی نو هغه هغه پخوانی رسمونه رواجونه ختمی شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخوانی دغه موجود دی د دې نه مونږ ډیر زیاته مزه واغسته ډیر خوند وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. صمد شبنم، مشال رادیو، پښین.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د مس اینک د ځانګړي میوزیم د جوړولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د مس اینک کان پر ځانګړي میوزیم د کارونه بیرته پیل شي. یاد خلک وایي چې د تیر جمهوریت له سکوت وروسته د دې میوزیم د جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. تفصیل نجیب الله لوخیل را کوي.
په پام کې واچې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مس اینک د لرغونی سیمې د آثارو د کې خودلو او ننداري لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوې ځمکې چاردیوالي را تاو شوه خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد اصل مشال راډیو ته وویل
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښمند دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چې دي هغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدل شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغې ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډر کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سم مخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینا کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او پایده دولت ته او همدار رقم ولست ته ده سیلانیان راځي دلته لدینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدی حال که د لوګر سیمه چارواکی وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجه ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په 10 جره به مزه کوي چې جوړیږي او کار یې دومره سوی ده چې یوه د چر دیوالۍ ده تر سره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجې امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغوني سیمه کې بیلابیل لوی او وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خلک له بیکاری او بیروزګاری سر ټکوي، د ملګرو ملتونو هابیټیټ موسسې د رغونې د کارونو په بدل کې خلکو ته د غنمو ورکولو پروسه پیل کړې ده. ګڼو کارګرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اقدام خوشاله دي. بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ ویاند وایي چې د غنمو په بدل کې خلک د ښار په صفایي او آبادۍ کې برخه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
د جلال آباد ښار په لومړۍ دویمه درېمه او څلورم ناحیه کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې دا پروګرام د یوین ابیتات په مالی مرسته د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د ویلو او لښتیو پاکول دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په دې اړه د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي
د جلال آباد ښاروالۍ په هڅو د یوین ابیتات له لوري د ښار په بیلابیلو ناحیو کې تقریبا په سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغه خلق په تنظیفاتی برخه کې کار کوي، د دې ترڅنګ چې یو مړی رزق او روزي کور ته ورشي او هم مهاله به د سره د خار ځنی برخه او غو دوی د گذرونو او د ویلو صفایي چارې هم تر سره شي.
هغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې لپاره شوي پروګرام نه خوښ دي. د فهیم خان او زرجان په نامو دوه تنه کاریګر وای په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت کې ورته د کار زمينه برابر شوي او له همدې لارې خپل اولادونو ته یو مړی الاله نفقه پیدا کوي.
څاورې صاحب د مننه کوم ته د کار زمينه برابر کړي. زه خپل د مکتب څخه فارغ یم خو کوم وظیفه لا غنشته په انګلیسي هم پوهیږم، انګلیسي ژبه خپل د چا خبر زو غنم زده کړم خو وظیفه نشته، مجبوریت ده.
وخت خو ډیر ضرورون کې ده، نن که هر سړی ګوري دی غاته حیران ده. نو چې دغه زمينه مونږ ته برابر شوي ده یعنی مونږ په دې خوشاله چې زحمت کړو یو مړی جوړی
د دغه کاریګرو لډلې تواب او حیات الله بیل حکومت نه د یاد پروګرام د غزیدو تر څنګ غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ د ختمېدو لپاره په بنسټیزو پروژو غور وکړي.
غریبی دا کار سره دی ډیر نه دی ایا موږ ته یې مشوال دا کار دم دی میشي موږ که موږ کار بال دی وته نشته خو دی پیدا کارونه زیات کیو د غریبانو کار به وشي
وګبندم دا خواهش دی چې خلکو ته د کار زمينه برابر خاصه ستا ساتداري او تیری به سلا خو دی خوازي بوښلې موږ ډیر خوشاله یو چې دا کار کو دلته دی زیږي
د ذکر ورده چې دی کاریګرو ته د ورز مزدوري په توګه د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي چې د اکثرو بیوزلو کورنیو لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي کچارواکي په دې ولایت کې بنسټیزي پروژې پلی کړي تر ډیره به ورسره د بیروزګارۍ کچه کمه شي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. ز تاریخ ورغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خاوش او سیمونه راپورونه جوړاوم.